نو ګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي، دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي، که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده، یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکراری او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي. یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح که چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. نودین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او په لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
And the people in the pure makre the halle ko rakh the samaa هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کیدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړه وړه دا سره تفاوت وتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي. یا دغه خوشنه سره مسته کې اکثر لمده خوشانه راکې سی بدل ودنه یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ور خودلی، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متعد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلی نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري و هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو نجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه نجلۍ وکړه ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورو نجلۍ او هلک دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښ یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې تماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پر تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دین عالم مولوی محمد علیم بسمل وای لا کوجد مخکې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وای کچېرې په ناخوخه یو ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي.
کچېرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند لپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې فی عینه شیء، د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خپل نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینو کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي، بلې پردي سړي نه مشوره اخلي، د هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نهشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا یو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې چې نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده چې حیا ونه شي. که کوم ځای کې چې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتاً که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ورته پیدا شي دا خو د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هو دې وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو په خیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هېواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بېلابېل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه، د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق کوي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وو او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولای شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنی ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنی په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي، هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکرانو اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودی، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده. مخکې له 3000 مخزن څخه چې د لاجوردو سره ډبري یې رانیولې وي. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي. تر اوسه هم دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري، لکه اهرامونه. هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني اهرامونه یې ښه بېلګې دي. د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدنی هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه و. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه سو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږي چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فوشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځراتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بل صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر له نوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغوني کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشرۍ د توسپار لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشرۍ ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون ورور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وجلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو سهم که سهم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وجلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس یې خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې له د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوري دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی دا، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړۍ راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړۍ پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنې د مرکزي دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و. نو ده غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزي دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، ده غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمرود تړون و. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته منصف شوی و. یعنې دا چې دا تړون د هندیانو سره و او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند و، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وې چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. درېمه دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او يرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیې څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د محمد امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسی ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د خونکي له تشریح شوي درس څخه په استفاده هغه ځواب کړئ. تربل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم بندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا